تکل لخپل نور همکاران سره یو ځای هر کله کوم. په دې یو ساعت کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او خبرونه درته وړاندې کوو، خو راپورونه له خبرونو وروسته راځي. په پیل کې جناقه الکوزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې 2 طالب وسلوال وژل شوي. په هلمند کې 2 انګلیسي عسکر وژل شوي. جمهور رئیس حامد کرزی په لوګر ولایت کې د لارۍ بمی چاودنه غندلې. د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان پولو ته نږدې په وسلوالو بمبارۍ کړي او چینایي چارواکو په اورومچی کې د جمعې د لمانځه په مهال ټول مسجدونه وتړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې افغان او ائتلافي ځواکونو پوځي عملیات کړي او شاوخوا 22 افغان او بهرني طالب وسلوال پکې وژل شوي. د غزنی ولایت د امنی قماندان جنرال خیالباز شیرزوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د عملیات تیره شپه د ګیرو ولسوالۍ د سلیمانزو په کلي باندې ترسره شوي دي. جنرال خیالباز وایي په عملیاتو او هوایي بمبارۍ کې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی او دغه راز ائتلافي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په هلمند ولایت کې پرون په 2 جلا پیښو کې 2 انګلیسي عسکر وژل شوي او په دې توګه په روانې میاشت کې د انګلیسي عسکرو د مړینې شمېر 9 ته ورسېد. د انګلستان د دفاع وزارت نن وویل د دوی یو عسکر په هلمند کې د غزمې په مهال وژل شوی او بل یې له امریکایي ځواکونو سره د طالبانو ضد جګړې کې د وررسېدلو ټپونو له وجې مړ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په لوګر ولایت کې د لارۍ بمی چاودنه غندلې او دا یو وحشیانه او ظالمانه عمل بللی. په دې چاودنه کې د 1300 ماشومانو او 4 پولیسو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ یوه لارۍ د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې په ظاهر کې چپه شوې وه، خو چاودېدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي ول. کله چې ماشومان او پولیس لارۍ ته نږدې شول چاودنه پکې وشوه. د لوګر د عینکو د مسو د کان د پروژې کار پرون په رسمي ډول پیل شو. دا کان په نړۍ کې د مسو تر ټولو ستر کان دی او د رایستلو چارې یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوي دي. د دې پروژې چارې په سیمه کې د امنیتي ستونزو له وجې ځنډېدلې وې او پرون یې کار په رسمي ډول پیل شو. د عینک د مسو کان شاوخوا 4.5 کاله وړاندې د روسي انجینرانو لخوا کشف او پېژندل شوی و. چینایي شرکت په دې کان کې شاوخوا 3 میلیارده ډالره پانګه اچوي او افغانستان ته به هر کال په میلیونونو ډالره ګټه ورسیږي. د افغانستان د کانو او صنایعو وزارت وایي د عینک د مسو له کان څخه به په کال کې 2 لکه ټنه مس وویستل شي او زرګونو افغانانو ته به پکې کارونه هم ایجاد شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي جنگي جټ الوتکو تیره شپه د افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو په سنګرونو بمباری وکړي او له 100 زیات وسلوالي ووژل. دا حمله د پېښور ښار په شمال لویدیځ کې د ورکزو په قبایلي سیمه شوې ده. په عین حال کې امنیتي ځواکونو په ممندو ایجنسۍ کې شاوخوا 40 تنه مشکوک وسلوال نیولي دي. یو سیمه ییز چارواکی وایي نیول شوي وسلوال د بیت الله مسعود ملاتړي دي. راپورونه وایي چې رئی چارواکو په ژنژن ولایت کې د وروستیو فرقهیي شخړو له وجې چې لږ تر لږه 165 کسان پکې وژل شوي د جمعې په ورځ د ټولو مسجدونو د تړلو امر ورکړ. له اورومچی ښار څخه رارسېدلي راپورونه وایي هغه مسجدونه چې د جمعې لمونځ به پکې ادا کېده تړل شوي او ایغور مسلمانانو ته ویل شوي چې په کورو کې د لمونځ وکړي. د چین مشرتابه پرون وویل هغو کسانو ته به چې په روانې اونۍ کې د یوغور مسلمانانو او هانټبرو چینایانو ترمنځ وژونکو شخړو کې لاس درلود سخته سزا ورکړي. امنیتي ځواکونو په اورومچی کې سخت مقررات وضع کړي او په سلګونو کسان یې بندیان کړي دي. تمه ده چې د نړۍ د 8 سترو صنعتي هیوادونو مشران به نن د ایټالیا په مشریزي غونډې کې له بېوزلو هیوادونو سره د مرستې یو نوی پلان په ډاګه کړي. ویل کېږي چې د 8 سترو صنعتي هیوادونو ډله یا G8 به ژمنه وکړي چې په راتلونکو 3 کلونو کې به په بېوزلو هیوادونو کې د کرنې د پراختیا په مقصد د 1500 میلیارد ډالرو مرسته وکړي. د 8 سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د ایټالیا په لاکیلا خرګوټي کې د غونډې په درېیمې او وروستۍ ورځ له افریقایي هیوادونو له مشرانو سره وکتل. په تیرو 2 ورځو کې ګډونوالو د نړیوال اقتصادي بحران او د اقلیم د تودوخې په اړه خبرې وکړې. په 8 سترو صنعتي هیوادونو کې انګلستان، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان، روسیه او امریکا شامل دي. د میانمار د ډیموکراسۍ پلوي مشر آونګ سان سون کی محاکمه نن بیا پیل شوه. سوکی چې د میانمار د ډیموکراسۍ د ملي اتحاد مشر ده په دې تورنه ده چې په کور کې د نظربندۍ له شرایطو څخه سرغړونه کړي او یو امریکایي ته یې په کور کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. انتقاد کوونکو د تړلو دروازو تر شا دا محاکمه غندلې او وایي مقصد دا ده چې د سولې د نوبل جایزې وړونکي دا څلور شپېته کلنه مبارزه د راتلونکي کال د انتخاباتو په جریان کې په زندان کې وساتي. یوه اونۍ وړاندې د میامار پوځي چارواکو یانګون ته د ملګرو ملتونو د عموم منشي بان کی مون د سفر په مهال هغه ته اجازه ورنه کړه چې له سونکي سره وګوري. د نړۍ د عیسویانو ستر مشر پاپ بندک شپاړسم به نن په واتیکان ښار کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. دواړه مشران به د بېوزلۍ او چاپیریال ساتنې په شمول د یو لړ مسلو په اړه چې دواړو ته مهمې بریښي خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما به د نن ورځې په وروستیو کې د ایټالیا په لاکي له ښارګوټي کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته روم ته ورسیږي. دا به د جمهور رئیس باراک اوباما او د نړۍ د عیسویانو د ستر مشر ترمنځ لومړنۍ کتنه او غونډه وي. د امریکا د دفاع وزارت د توغندیو د دفاعي څانګې مشر وایي واشنګټن د بلاستیکي توغندیو په سر د اختلافاتو د حل لپاره چې په تیرو لسو کلونو کې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې خراب کړي له مسکو سره د پوره شراکت په لټه کې ده. جنرال پاتریک اوریلی نن رویترز خبري اژانس ته وویل د جمهور رئیس باراک اوباما نوې ادارې هم د ده په وینا تشې خبرې کړي او کوم بشپړ پلان یې نه ده رامنځته کړی. جنرال اوریلی وایي امریکا او روسیه کولای شي چې د توغندیو د دفاعي سیستم په اړه د ګډ کار او همکاریو پریکړې وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له مسکو سره کار کوي چې هستوي وسلې راکمې کړي او دغه راز په هغه پلان هم غور کوي چې غواړي په پولنډ او چک جمهوریت کې د توغندیو لس دفاعي سیستمونو پرمختللي رادار ولګوي. د امریکا له دې پلان سره مسکو سخت مخالفت ښودلی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 او په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 څپه خبرونه کوي. په راپورونو کې به د امریکا د پوځ د یو جګپوړي قمندان جنرال دیوید پیترایوس د څرګندونو په اړه راپور واورئ چې وایي د امریکا پلیو سمندري ځواکونو ته به د هلمند په جګړه کې سختې ورځې په انتظار کې وي. په غزنی کې افغان او ائتلاف ځواکونو تیره شپه په پوځي عملیاتو کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون 22 وسلوال وژلې دي.
تقریبا 2 نفر طالبان په یو کور کې داخلي او خارجي طالبان د دماند تللي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر تر یوې اونۍ وځندید او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکي وایي چې افغانستان د نوري کیبل لارې له نړۍ سره وصل شو.
د نوري کیبل په ذریعه باندې د ازبکستان همسایا ملک سره ترمز د لارې نه د ازبکستان او ټول دنیا سره موږ اوس وصل شو.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام سربېره د افغانستان او نړۍ پر نورو مهمو مسایلو هم راپورونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال خبرداری ورکړی چې راتلونکي ورځې به د سختو جګړو ورځې وي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال دیوید پیترایس په هلمند ولایت کې روانو عملیاتو ته په اشاره سره یادونه وکړه چې دا به داسې یوه جګړه وي چې په تیرو 8 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. د امریکا د پوځ د دې جګپړی قومندان د څرګندونو په اړه اسوشیټیډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې دا د جزئیات وړاندې کیږي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال دیوید پیترایس چې په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د امریکایي قواو مشري کوي وویل چې د عملیات به د جنوب پر لسو ولسوالیو چې د افغانستان په سلو کې اویا جګړې پکې کیږي متمرکز وي. پیترایس چې د امریکا په سطحه د وینا او په لړ کې سان فرانسیسکو ته رسیدلی 13 ورځ په سیاتل ښار کې د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو په یوه قرارګاه کې خبرې کولې. جنرال پیترایوس په خپل وینا کې چې نږدې یو ساعت وخت ونیو خبرداري ورکړ چې پلی سمندري ځواکونو ته به سختې جګړې په مخ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پلی سمندري قواو له څو ورځو راهیسې په هلمند ولایت کې پوځي عملیات پیل کړي دي او په دې ترڅ کې هغو سیمو ته ننوتي چې د طالبانو مرکزونه پکې وو. د امریکا د پوځ د جګپړي قومندان روان عملیات تر ټولو اوږده پوځي عملیاتو بلل او ویل د دې عملیاتو لپاره دوامداره او د پام وړ ژمنه او تعهد په کار دی څو طالبان یو ځل بیا له دې سیمو څخه د تروریستانو لپاره ځالې جوړې نه کړي. جنرال پیترایوس زیاته کړه دا خبره خاص اهمیت لري چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې په دې سیمو کې پوځي ځواک حضور ولري. د وویل د روان کال ترمنی پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8 شپېته زرو سرتیرو ته ورسیږي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان همدرز ویل چې د امریکا پوز به احتمالا افغانستان ته هغه زغروال ګاډي ولیږي چې په عراق کې نتیجه بریالی و. د یادونه وکړه چې دا ګاډي ښایي کندهار ته واستول شي. جنرال ډیوید پیترایس په عراق کې د پوځونو د زیاتولو د بریالۍ تجربې له کبله د یو تجربه کار پوځي قومندان په توګه ډیر شهرت ګټلی.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع آزادي رادیو.
افغان او نړیوالو ځواکونو د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړی دي. تیره شپه البته افغان چارواکي وایي د عملیات تیره شپه پر یوه کور شوي چې په ترڅ کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون 22 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال پر دې موضوع د غزنی د امنیت قومندان خیالباز شیرزي سره مرکه کړې ده. ښاغلی خیالباز شیرزي د دې مرکې په پیل کې د دې عملیاتو په اړه معلومات ورکړل.
لګروپو ولسواله کې د خواجانور غونټ د دلته یو کله د په نام د سلیمانزو سره ولسو بجونه تر څلورو بجو پورې عملته عملیات شوي دي. تقریبا دوش نفر طالبان په یو کور کې دو د داخلي او خارجي طالبان د منځه تللي دي.
جنرال صاحب دا هوایي عملیات شوي دي که ځمکني عملیات شوي دي؟
هوایي.
او جنرال صاحب تاسو ولې دا کوم کور کې راغونډ شوي؟
کوم کور کې ودا د سلیمانزو په کلی کې چې د خواجه نور غونډ او صدقات د جهاد وختو په هغه وخت کې په کلی کې یو کور د سلیمانزو په کلی کې امر کې راټول دي مانځه تللی دي.
جنرال صاحب دغه عملیاتو کې خو به ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه یې اوستي؟
نه، چې ټول خارجي او داخلي طالبانو د کور دوی لپاره مشخص او عمل د خارجي مرکز وو.
جنرال صاحب په دولتي او ائتلافي ځواکونو څخه تلفات
لري؟ هغوی ته هیڅ نه و تلفات نه دی وختي.
د غزنی د امنیه قومندان خیالباز شیرزای وو ل آزادۍ رادیو سره په مرکه کې چې د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د تیر شپې عملیاتو په اړه معلومات ورکول. ښاغلی شیرزی وویل چې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان چې اکثریت یې بهرني جنگیالي وو وژل شوي دي. له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر له تیرو څور اونۍ راهیسې ځنډې دلی دی. ټاکل شوې ده چې دا بهیر او به مخکې ټاکل شوې وه چې دا بهیر به د جولای له 10 نیټې پیل کیږي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل نشي. لسیمې په دې اړه راپور لرو.
د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ تازه خبره شوې خبر پاڼه وایي د تورخم د لارې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو پروسه به د جولای تر 13 نیټې پورې بندوي. خبر پاڼه وایي دا پروسه د دوی د حیات آباد د ستنیدو په مرکز کې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله بنده شوې چې د کډوالو اداره د دغو ستونزو د هوارولو هڅه کوي. د یو ان ایچ سی آر اداره هغو افغان مهاجرینو ته چې د پاکستان د خاورې نه په خپله خوښه افغانستان ته ستنیدل غواړي خبر ورکوي چې تر څو د بیرته ستنیدو د پروسې د بیا پیلېدو په اړه کوم اعلان شوی نه وي دوی د قرار په خپلو کورونو کې کینی. خبر پاڼه وایي د کویټې په بلیلی سیمه کې د دوی مرکز پرانیستی دی او د بلوچستان ایالت کډوال د چمن د لارې خپل هیواد ته ستنېدی شي. د کډوالو اداره د تیرو څو اونیو راهیسې د بیرته ستنېدنې پروسه ځنډوي چې ورسره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. د ګرمۍ د رارسېدو او د پېښور د ناامنه حالاتو په کتو ډېری افغانان خپل هیواد ته ستنېدل غواړي، خو د کډوالو ادارې تر اوسه د بیرته ستنېدو پروسه بنده ساتلې ده. که څه هم د یو ان ایچ سی آر چارواکي دا خبره نه مني، خو آزادې سرچینې وایي په پېښور کې د ملګرو ملتونو مامورینو ته ګواښونه متوجه دي، نو ځکه دوی د بیرته ستنېدو دفترونه تړلي دي. په پېښور کې د افغانستان د مهاجرینو ریاست د یو ان ایچ سی آر نه غوښتنه کوي چې د بیرته ستنېدو لړۍ د زر له سره پیل کړي. په پاکستان کې دا مهال د 2 میلیونو په شاوخوا کې کډوال ژوند کوي چې په روان کال کې تر اوسه د 30,000 پورې کډوال په خپله خوښه بیرته هیواد ته ګرځېدلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر پیل نشي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې لګڼو امنیتي ستونزو سره سره دوی د نوري کیبل د پروژې کارونه په بری سره بشپړ کړي دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت تخنیکي مرستیال په حیرتان خرګوټي کې د دې پروژې د پرانیستو پر مهال وویل چې د نوري کیبل د پروژې له بشپړېدو سره افغانستان له مخابراتي لارې له ازبکستان او له هغې لارې له ټولې نړۍ سره وصل شوی دی. په دې اړه له سیمې د آزادۍ رادیو د خبريال پراپور کې نور تفصیل ووري.
افغانستان د نوري کیبل په ذریعه د ایرتون لاله د ازبکستان هواد سره وصل شو. د پنځمه پرواز بلخله د ایرتون په خارګوټ کې د افغانستان او ازبکستان د مخابراتي معلوماتي ټکنالوژي د وزارتونو تخنیکی مرستيالانو او د بلخ ولایتي چارواکو د نوري کیبل پروژه چې دوه هوادونه افغانستان او ازبکستان سره وصل کړ پرانستله. د مخابراتو د معلوماتي ټکنالوژي وزارت د افغان ټلیکوم لوی رئیس ګل احمد وایي د نوري کیبل د پروژې د درې مرحلو د کارونو څخه د دو مرحله چاره بشپړی شوې دي.
پروژه د نوري کیبل پروژه را په 2001 کال کې د مخابرات البته د وزارت شفافي بودیجې ذریعہ باندې افغانستان کې شروع په کار وکړه. په دریو مرحلو کې باید سره رسیدلې وي چې دوه مرحله تقریبا تکمیل دي. یعنی دا چې دا پروژه د کابل نه شروع تر قندار او قندار نه تر هرات پورې د هرات نه به تر مزار شریف او مزار نه قندوز ته او قندوز نه به تر کابل ته او کابل نه جلال آباد. په دې مسیر کې چې څه خاورونه دي دا ټول پوشش لاندې راولي او په څنګه دې چې پوشش لاندې دا اومده خاورونه چې ولس ولایت دي تقریبا آتش پیته ولسوالی دی دا به ونیسی. په مجموع کې د دې پروژې لګښت یا سرمایه گذاری شوی دا $100 میلیون وه. فعلا په رسمي صورت د حیرتان د لارې نه موږ او تاسو اوس دا پروژه وصل کړله. د نوري کیبل په ذریعه باندې د ازبکستان همسایه ملک سره کې د ترمیز د لارې نه د ازبکستان او ټول دنیا سره موږ اوس وصل شو.
ښاغلی راسمان وایي چې د نوري کیبل د پروژې په پالیدو سره به خلک په ټیټه بیه د با کیفیته مخابراتي انټرنیټي سهولتونو څخه برخمن شي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا به په کیفیت د مخابرې کې ډېر اساسي رول ولوبوي او په قیمتونو د مخابرې کې به ډېر اساسي رول ولوبوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ټول ارتباطات د سټلایټ د لارې نه وو. د سټلایټ د لارې نه دغه ډېر قیمته تمامېږي. هم اواز هم انټرنیټ او ټول هغه امکانات چې موږ غوښتل دا به په ډېر نږدې راتلونکي کې تاسو د ټول د افغانستان خلک به د دې امکانات وویني او موږ ډېر امیدوار یو چې په ډېر ښه کیفیت سره او په ډېر مناسب قیمت سره به خدمتونه نور هم د مخابراتو د خلکو خدمت.
د افغان ټلیکوم مشر ګل احمد رسمن وایي د دې پروژې په پلي کېدو کې د زیات امنیتي ستونزو سره دوی په بری دغه پروژه پلي کړه.
البته امنیتي ستونزې وي ډېرې، نورې خاص ستونزې نه وي او بعضې وختو کې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې د پروژو پلانونه منظم نه وي. نو کله کله هم په ښار کې او یا د ښار بیرون هم څه ستونزې وي. ستونزې مو پکې لیدلې دي. ولې د ټولو ستونزو سره سره وکړل شو چې دا پروژه په ډېره کامیابۍ سره تطبیق وو. حتی موږ د دې پروژې په تطبیق کې دوه نفره تلفات هم ورکړي دي. نور هم دغسې ستونزې وي. اوس د جنوب په طرف باندې یعنی د غزنی نه د زابل نه تر قنداره پورې هم زموږ کار روان دی. امیدواري چې د بولدک د لارې او د قندار د لارې او د هرات د لارې نه هم ډېر زر وصل شو او کار زموږ د بادغیس د لارې نه هم جریان لري. امیدواري چې دا هم وصل شي.
راسمان وای دوی د مسلکی تخنیکی پرسونل پر اساس ستونزې نه لري. تر مخې د مسلکی پرسونل د روزنې چارې پر مخ وړې دي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري او تاسو د راپورونو دوام له آزادۍ رادیو څخه اوري.
آزادۍ رادیو مستقله رادیو، ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې شیبه ورسته د افغانستان د ولسمشری د روانو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام هم اوریدل شي. خو تر هغه مخکې د خلکو نظریات
ستاسو لا پیغامونه نه
تر سوچ د انتخاباتو لپاره امنیتی شرایط آمدان شي. ما فکر هغه شان چې د انتخاباتو دفتر ویلې دي خزو کارتونه اخیستې دي او دومره ګډون به ونه کړي.
افغانستان کې نه انتخاباتو شروع کېدو څخه نه د خپل پیغام تاسو ته وړاندې کوم چې د افغانستان خپل انتخابات په خلا را او په هیڅ کار څخه وړاندې راستي او یو رئیس جمهور د ټاکلو لپاره چې د افغانستان د ټولو ګران مسلمانانو وروڼو له خوا څخه یو انتفاق وکړل شي.
زنانه او رای دی نارینه او پلاس فقره ول شي. نو دغه د ټاکنو غیر مستقیم شکل دی او دغه شکل د قانون لور نه دی وځ شوی. نو ویل شي چې کچې ته نارینه په انتخاباتو کې ګډون وکي او زنانه ونه کې د افغانستان ټاکنې تر پښتنه لاندې راځي. کچې ته د زنانه او کارتونه د نارینه او دخوا د دوی د ور د خوخي ور کاست ورکول شو دی د ټاکنې تر پښتنه لاندې راولي او کچې ته په غیر مستقیم ډول دغه رای وکړول شي بیا هم د ټاکنو مشروعیت تر پښتنه لاندې راځي.
د دیار لسو اته اتم کال انتخابات
د انتخاباتو ځنګړي پروګرام ته خراغلست. هرات ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د څلورو کاندیدانو په ملاتړ جلا جلا غونډې جوړې شوې دي. د دې غونډو د څرنګوالي او په دې غونډو کې د خبرو اترو په اړه نور تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال په یو راپور کې راستولای.
د افغانستان ولسمشرۍ ته د انتخاباتي کمپاین منډې تړلې د سیالو کاندیدانو ترمنځ هرات کې هم په زغرده جریان لري. په دغه لړ کې د کرخولس والی یوه سیمه کې د پنجشنبې په ورځ ګڼه کسانو د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ولسمشرۍ ته د نوماندې سید جلال کریم په ملاتړ غونډه وکړه. همدارز د هرات موافق نومې هوټل کې د حبیب منګل پلویانو منګل د خپل خواهي شخص بللو سره ولسمشرۍ ته وړ سړی یاد کړ او د ولسمشر حمید کرزي پلویانو بیا د مولانا جلال الدین په لوی تالار کې د کرزي په ملاتړ خبرې وکړې. همزمان د هرات خرخی امنمی تالار کې بیا لږ تر لږه 200 مېرمنې د عبدالله عبدالله په پلوي سره راټولې شوې وې. د دغه مجلس مشر مېرمنې د ځان تر پیژندلو وروسته وویل نن د هرات ګڼه مېرمنې له کورونو ښوونځیو مدني ټولنو څخه دلته راغلي دي. عبدالله عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړ. مېرمن غزنوي وویل عبدالله له پخوانه پیژني، د سولې لپاره ښه تګلاره لري او مېرمنو د حقونو پلوي هم دی. دا چې افغاني مېرمنې راتلونکي ولسمشر نه څه غواړي، دا پوښتنه په همدغه مجلس کې د ماجبین په نوم یوې مېرمنې راته ځواب کړه. ماجبین وایي داسې جمهور رئیس غواړي چې د ځوان نسل لپاره د ښوونې زمینه برابره کړي او د ښځو د حقونو قدر وکړي. په هرات ولایت کې د ولسمشرۍ د نوماندو تر څنګ د ولایتي شوراو لپاره هم لږ تر لږه 180 تنه نوماندو مېرمنو او سړیو ترمنځ سیالیو زور نیولی دی. د لسګونه مېلمنو لپاره د دفترونو تر څنګ وړیا مېلمستونونه او دومره غټ انځورونه بېلابېلو ځایونو کې لګول شوي چې تیر مهال کله هم دلته سوداګریز مشهورو شرکتونو د سوداګریز اعلان لپاره هم نه بند کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې په فراه ولایت کې بیا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو حبیب منګل او عبدالله عبدالله په ملاتړ غونډې جوړې شوې وې. په دې اړه هم له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
نن سهار د فراه په ولایت کې د څلور ستونو په ګډون د حبیب منګل د جمهوري ریاست دمان په ملاتړ یوه غونډه ترسره شوه. د غونډې په ترڅ کې څو تنو د حبیب منګل پلویانو خبرې وکړې او د نوموړي نوماند پلانونه او اهداف یې څرګند کړل چې د ګډونوالو لخوا یې هرکلی وشو. غونډه د غوړې مړۍ په خوړلو سره چې د ګډونوالو لپاره برابره شوې وه پای ته ورسېدله. همداشان دوې ورځې مخکې په ورته غونډه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله پلویان چې شمېر یې شاوخوا 200 تنو ته رسېدی سره راټول شوي وه او خپل ملاتړ یې د نوموړي نوماند څخه څرګند کړ. ټاکنیزې سیالۍ د فراه په ولایت کې په داسې حال کې ترسره کېږي پرته له فراه د مرکز څخه په ټولو ولسوالیو کې ډېر خلک د نوماند له نامه څخه هم خبر نه دي او نوماند هم د امنیتي ننګونو له امله هلته نشي تللی.
د ولسمشر حامد کرزي په پلوي بیا په کندهار کې سلګونو ښځو خپل ملاتړ د دې له کاندیداتورۍ څخه اعلان کړ. د مرمنو خپل ملاتړ په هغه غونډه کې اعلان کړ چې په کندهار ښار کې جوړه شوې وه. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال هم ورغلی وو.
د کندهار په ښار کې د جمعې په ورځ نږدې 1500 مېرمنو په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ اعلان کړ. مېرمنو وویل چې حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی د خوښې کاندید، ځکه د دوی په وینا د پام وړ خدمتونه یې په تېره دوره کې کړي دي. ښځو ته یې د دې زمینه برابره کړې چې ښوونځیو او دفترونو ته ولاړې سي. یوه مېرمن وایي
په دې خاطر یګانه سړی دا و چې د لسیزو د دېرش کلنیو جګړو ته د پای ټکی کښېښوي او د پس له دېرش کال څخه وروسته دغه د کندهار په ولایت کې د ښځو وکولای سوای چې مکتب وته راسي، خپل وظیفو ته ادامه ورکړي او اوس هم دا د پدغه شرایطو کې دا د خپل وظیفه په ډېر ښه توګه اجرا کوي او ډېر دا د کلینیکونو په هر ځای کې مکتوبونه دروازې خلاص وي. ډېر داسې دفترونه وو چې په څو کلو لسیزو کې بندې وې، مګر اوس دې فعالیت ته دوام ورکوي او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې حامد کرزي د دغه ښه او بهتره فضا آرام جوړ کړي.
بیا بلې مېرمنې وویل چې که چېرته حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی سي، باید لومړی پام امنیت ته واړي او د ښځو حقوق خوندي کړي.
راتلونکې دوره کې موږ د هغه څه امنیت غواړو چې زموږ امنیت او ښځو ته حقوق ورکول سي او ښځو ته کارونه پیدا سي. موږ ډېرې خوارې ښځې لرو چې هغو باید کار وکړي. د باندې دغه غوښتنه ځینې کوو. حامد کرزی سره
د افغانستان د ولسمشرۍ څوکۍ ته 130 ځانونه کاندید کړي دي چې د غبرګولي د 16 را په دې خوا یې په انتخاباتي کمپاینونو لاس پورې کړی. هر کاندید د خپلو پلویانو او کمپاینرانو په مرسته غواړي ډېر رای ورکوونکي ځان ته ورمات کړي.
ستاسو رایه ستاسو راتلونکی. ګرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد پر 9 نیټه د رای چونې هغه مرکز ته ورشي چې ستاسو کور کلی ته نږدې وي. د رای چونې مرکز ته تر ننوتو مخکې مو د رای ورکولو کارت او ګوته د دې لپاره وښیي چې معلومه شي لامورایه نه ده ورکړې.
د ګوتې تر رنګولو او په مثلثي ډول د کارت تر سوري کولو وروسته دوی رای پاڼې ترلاسه کوئ چې وایشنا او بلې نسوري رنګ لري.
رای پاڼې مو چې کله ټاپه شوې نو د پردې شاته ورځئ او د خپل غوره کاندید د تصویر څنګ ته تشه مربع شکله کوټه په قلم باندې په روښانه توګه په نښه کوئ.
کله چې مو پښنه رای پاڼه کې د ولسمشتۍ لپاره خپل غوره کاندید او په نسواري رای پاڼه کې د ولایتي شورا لپاره خپل غوره کاندید په نښه کړ، رای پاڼې کاټوئ او هر یو په خپل خپل صندوق کې اچوئ. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
پروزدان ولایت کې خلک په هیواد کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو په اړه څه فکر کوي، دوی څه غوښتنې او څه ستونزې لري؟ په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال د دې ولایت له بیلابیلو خلکو سره د خبرو پر بنسټ د راپور برابر کړی.
زبی الله بارکچی د روزګان ولایت اوسیدونکو لري په دی اخله د سیوایي
موږ را چاته را ورکوچ ازاره کټاجک ک پښتون ټول ولس ټول افغانستان ته د کومکو کې وسره همکاري وکي زموږ افغانستان پر دی.
یو بل تن اسمت الله چې هم د روزګان ولایت اوسیدونکو لري په روزګان کې د ټاکنو د کمپاین پاکله وویل
دلته زموږ په مرکز ترینکوټ کې موږ دغړې زردمه چې وینو دغه دوا دفترونه پال دي، لکه د رئیس صاحب کرزی او د بل ډاکټر عبدالله ده، دا دواړه دفترونه پال دي. په دې باره دفترو کې دغه انتخابه چی کمپین کار شروع ده.
دا چې په روزګان ولایت کې د کوم نوماندې انتخاباتي کمپین په ډیر سیزی سره روان دي، اسمت الله هم وایي
ډیر تصویرونه چې موږ وینو په بازار کې چې تصویرونه ځلیږي، د رئیس صاحب حمید کرزی تصویرونه زیات ځلیږي او بل خلک هم چې ډېر د راځي یا راشي بیر بار ډېر د رئیس صاحب احمد کرزی پر دفتر نسبت بل دفتر پر خلک زیات.
په روزګان ولایت کې د ښاغلي احمد کرزی د انتخاباتي کمپاین مسؤل سیف الله رحماني وایي چې دوی د چیری ویونه په جریان کې څو غونډې جوړ کړې چې په هغه کې د روزګان ولایت زیات خلکو د جمهور رئیس احمد کرزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی.
یعنی په اوار وار چې موږ غټ جلسی جوړ کړی دی هغه ډېر ځوانانو جلسې جمع شوي دي، ډېر خلک یې سپین ږیري قومي مشرانو علما راغلي دي، 4500 نفره په دغه کې جلسه کې مسره اشتراک ورو دي. په دې کې د څور ټول روزګان ولایت د هرې ولسوالۍ د روزګان ولایت د هر کلي د مرکز خلک بل خصوص قومي مشران ملکان علما او ځوانان لوبغاړي نو فزور نفر راغلی سره جمع سی او نمور په دې باندې خوشاله خوشاله چې موږ د دې څخه په پویدل چې روزګان ولایت د جاري محترم کرزی صاحب پلویان زیات
خوله بلی خوا په روزګان کې د شاغلی ډاکټر عبدالله د دفتر مسول شیر محمد شکایت کوي چې په دې ولایت کې زیات دولتي چارواکي شاغلی احمد کرزی ته کمپاین کوي او همدارنګ د دوی د پرویانو لخوا څخه د شاغلی عبدالله عکسونه جلا کیږي
چې شاروالي د دوی خلک دي، معرف د دوی خلک دي، موږ عکسونه وځړو سان دې ته یاد چې دا د خاطر شکې دي یا د معرف د مکتبیانو د خاطر شکې دي. مقصد موږ ډېر زحمت وکړو په دې مرکز کې تقریبا ما دوه غټو بیکونه عکسونه راوړل ویې مشله ومه د دوی خلک یوش کوي د مداخله دا وینم چې د امیر امنیت باندې د دوی عکسونه مشتې دي په قمندانۍ د دوی عکسونه اک نه لرو موږ باید دا خو ازاد انتخابات چې د پوستو ته موږ د خپل عکسونه باید نږدې ورانه مشتو
روزګان چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه یو ولایت دی په زیاتو سیمو کښې د ناامنۍ له کبله نوملیکنه نه ده سوې او که څه هم سوې وي خو بیا هم ډېر خلک یې د ټول ټاکنو سره مینه نه ښیي.
ستاسو له پیغامونو نه
افغانستان کې دا انتخابات کې دا ناکام انتخابات دي، دا نه بریالی کېږي چې خپل وروڼه او خپل قوم ته زیاتی ورسره کوي.
هیواد کې د جمهوري ریاست لپاره 140 نوماندان لرو. دا دو معناوي لري. اول معنی دا ده چې د نړیوالو هغه خبر ردوي چې وایي افغانستان ظرفیتونه نه لري، یعنی معکوس ده. معنا دا چې موږ د یوې چوکۍ لپاره 140 کاندیدان لرو، نو مطلب دا چې کاندیدان او ظرفیتونه شته خو بدبختانه چوکۍګانې کمی دي.
د افغانستان د ولسمشری د روانو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، وخت د مازدیګر څلور نیمې بجې دي او د لای هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه واوري. جناقه الکوزی وړاندې کوي.
د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې افغان او ائتلافي ځواکونو پوځي عملیات کړي او شاوخوا 22 تنه افغان او بهرني طالب وسلوال پکې وژل شوي. هلمند ولایت کې پرون په دوه جلا پیښو کې دوه انګلیسي عسکر وژل شوي او په دې توګه په روانې میاشت کې د انګلیسي عسکرو د مړینې شمېر 9 ته ورسېد. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په لوګر ولایت کې د لارې بمی چاودنه غندلې او د یو وحشیانه او ظالمانه عمل بللی. چینایي چارواکو په ژینجیان ولایت کې د وروستیو فرقه یي شخړو له وجې د جمعې په ورځ د ټولو مسجدونو د تړلو امر ورکړی. د پاکستان جنګي الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې په وسلوالو بمباری کړي او لس تنه وسلوالې وژلي. د میامار د ډیموکراسۍ پلوي مشر آون سان سون کیي محاکمه نن بیا پیل شوه. ویل کېږي چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی ایټ به ژمنه وکړي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به په بېوزلو هیوادونو کې د کرنې د پراختیا په مقصد د 1500 میلیارد ډالرو مرسته وکړي. او د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ بندکس 16 نن په واتیکان ښار کې د امریکا له جمهور رئیس سره وګوري.
قدر منوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو چې ستاسو لیکونو او پیغامونو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې نور راپورونه. د جلال آباد ښار د ګذر وکیلانو او د محاکمو قاضیانو او څارنوالانو پرون په هغه یو ورځني بحث کې ګډون وکړ چې د امریکا په مرسته او د افغانستان لپاره د اړیکو په نوم د یوې ټولنې په هڅه په جلال آباد ښار کې جوړ شوی و. د بحث موضوع د ولسی او حکومتي قضایي سیستمونه یووالی او د دوی ترمنځ د نږدې اړیکو پراخول و. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په مرسته د افغانستان لپاره د اړیکو په نامه یو دفتر د حکومت د قضایي سیستم او د افغان ولسی پریکړو او نرخ نږدېوالی او ګډون په یو ورځني ورکشاپ کې وڅېړل شو. دغه غونډه ته د جلال آباد ښار د ګذر وکیلان د محاکمو قاضیان او څارنوالان راغوښتل شوي وو. د ورکشاپ ګډونوالو هغه لارې چارې وڅېړلې چې څنګه کېدی شي ولسی او دولتي قضایي سیستمونه یو بل ته سره نږدې او بالاخره یو شي. د اړیکو د دفتر د څېړنې د برخې مسؤول ولی محمد کندیوال وویل د افغانستان په محاکمو کې ستونزې ډېرې دي، خو نن دوی یوازې د اړیکو پراختیا پر موضوع بحث کوي. د وین
لدی څوک سترګې نشي پټولی چې اوسنی دوا سیستمونه پریکړې کوي چې یو رسمي یعنی د دولت قضایي سیستم دی او یو غیر رسمي ورته ویل شو یا دودی سیستم. اصلا وړاندې شوی او درې بهشت په دې برخه کې چړنه شوی و. دغه ټول ټکی پکې راپورته شوی و چې دې پښتنې ته په ځواب ویلو سره چې والی خلک ډیر دولت ته توجه نه کوي، نو تر ډیره حده ځواب دا و چې دغه پروسه طولانی ده، ماما کاکا پکې پالل کیږي، قوانین سخت دي او د دې ترڅنګ روپۍ هم پوره رول لري. نو اوس موږ دغه ورکشاپ نوم دی د دودیزو او رسمي پریکړو یا د رسمي دولتي قضایي سیستم او دودیزو پریکړو ترمنځ همغږي سیمینار یا ورکشاپ دی. اصلا اوس یوازې د دوی په نږدېوالي باندې بحث کیږي، نه په نورو مسلو.
ورکشاپ یو ګډونوال روح الله لال پروال وویل د ولسی او دولتي قضایي سیستمونو ترمنځ یووالی ډیر ضروري دی.
تر هغه ځایه پورې چې دغه ورکشاپ موږ تعقیب کړ، داسې معلومیږي چې د دې ورکشاپ اساسي هدف د دولت او غیر دولتي نهادونو منځ کې همغږي ده او کېدای شي چې د هغه خو نخواله چې په ټولنه کې د دولتي ارګانونو نه په تیرو کې راپاتې دي، کېدای شي د غیر دولتي نهادونو په واسطه باندې دغه مشکلات حل ته ورسیږي.
ځینې بیا داسې وایي چې داسې ورکشاپونه ډېر کېږي او د افغانستان بودیجه ټول په همدغسې پروژو خلاص شو او دا نمایشي بڼه لري. ته پکې څه
دقیق خبر هم دا چې ډېر مسایل همدغسې شوي دي، هم په دولتي سطح باندې هم په غیر دولتي سطح باندې. خو زموږ امیدواري دا ده چې کېدای شي چې په دغه سطح په دغه ارتباط باندې دغه موضوع یو لاره د حل پیدا کی او دغه ولس چې ډیر مشکلات سره مخامخ دي په دې ارتباط باندې د حل لاره پیدا کی. ډیر خلک شاکی دي چې د دوی قضایا په میاشتو کلونو کلونو باندې په دولتي ارګانونو کې نه حل کیږي او دغه مسایل په دولتي ارګانونو کې د حل وسیله ډیر زیات پر مصارفه تمامیږي خلکو لپاره. نو دوی علاقمند دي که داسې یو ټولنه غیر دولتي ټولنه پیدا شي چې دې مشکلات هم په سریع شکل باندې او هم په اقتصادي لحاظ باندې په کم مصرف باندې د حل شي، نو زیاده خلکو لپاره دلچسپ ده.
د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ډیر داسې سشته چې له شریعت او دنیوي قوانینو سره مغایرت لري، خو د دود دستور او جرګو مرکو له لارې فیصله کیږي چې کله کله دغه جرګې مرکې د عدل او مساوات ساتنې ته تاوان اړوي. ځکه نو دغسې د یووالي لپاره هڅې د افغان ولس د راتلونکي پرمختګ لپاره مهمې ګڼل کیږي.
په کندهار ښار کې د یو جامع جماعت د جوړولو کار پیلېږي. د دې جماعت د جوړېدو کار د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پیل شو، خو د هغوی د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته کار په ټپه درېدلی و. اوس د کندهار ښاروال وایي چې د دغو جومات د جوړولو کار بیا پیلېږي. زموږ خبریال له ده سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ساغلی غلام حیدر حمیدی، ویل کېږي چې د عمر پر جامعه به تاسې کار شروع کړي، که راته ووایاست چې دغه کار به کله شروع شي او شاید مالي لګښت ته اوږه ورکړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا هم د کندهار کې د عمر جامع چې د طالبانو کرامو په وخت کې خښته شور شوی ده او اول منزل یې پوښل شوی دی، څه کارونه سوي دي او په ټپه ولاړ و. دا د ټولو کندهاریانو یو ارمان و چې دا مسجد کار بیرته پیل شي. ما هم نه دا چې د شاوالۍ په وخت کې تقریبا 5 کاله پخوا مې رئیس صاحب جمهور ته به مې ویله چې دا کار باید جوړ شي. اسلام یوازې د بن لادن و د ملا محمد عمر نه و چې دوی ولاړل، نو اسلام ولاړی. افغانستان اسلامي ملک دی، اسلامي ملک به دا مسجد باید جوړ شي. هلې ځلې مو خصوصا په دا 2 کاله په شاوالۍ په وخت کې وکړلې، څو د دوبۍ څخه یو څو ورنه راغلل، هغوی دلچسپي ښکاره کړه چې دا کار به کوي. خو په ځینې سیاسي ملحوظاتو باندې په کابل کې دا کار ځنډېدلی و چې بیخي نږدې و چې شروع شوی وای. بیا مو هلې ځلې وکړلې چې بالاخره رئیس صاحب جمهور راته وویل چې دا کار نور موږ خارجانو ته باید سترګې په لار نه یو، په خپله باید افغانان دا کار وکړي. نو د څه پیسو امر حکم د ورکوي چې باید ورکړل شي. 15 لکه ډالر دوی راکړل او دغه په دې خاطر چې ډېر لږ مبلغ و موږ چې اورېدلی و 15-16 میلیونه ډالر و به و. خو ما نو کوم دلی مې وکړله، ما ورته مال دا پیسې ډېر لږ دي، ولله پیسې در پیدا کوو، تاسې پیدا کړئ، کار وکړي، مطلب چې کار شروع شي. بالاخره زه ولاړم د ښارسازۍ وزارت، هغه قراردادونه و اسناد و نقشې و پلانونه چې موجود و پیدا مو کړله، حسابونه مو پیدا کړله. بالاخره پس د 15-16 سفرو څخه یو انجینري ټیم راوستی د جامع د اوسني تعمیر د لیدلو لپاره او د آینده تعمیر لپاره. بیا مو سرویران راوستل، سو بالاخره معلومه شوله چې تعمیر 12 میلیون ډالر غواړي. برابر چې موږ فکر کاوه چې 15-16 میلیون ډالر به هغه ډېر ابتدایي نه او نقص او د 15 کال اخوا ته حساب.
سروس یو کدی د نقشې په باره کې راتوي چې دا به څنګه یو نقشه جماعت یا جامع به
تاسو به وګورئ. اوس موږ د لوی لوی عکسونو مخکې دي، د پلان څخه د نماچې د نور پلانونو چې دي، یو ډېر لوی مسجد دی. په یو وخت کې تقریبا 3500 نفر د نماز گزاران په شکل لمونځ کولای شي. څلور ډېرې غټې منارې چې اره منارې 55 متره لوړه ده، دا لري درې پوړه دی، نور ټوله ملکاتو دا لري.
د دغه جامع د جوړېدو کار به څومره وخت په بر کې ونیسي؟
شاید یو نیم کال پورې په بار کې ونیسي، خو ډېر غټ کار دی. د مالی توان په اندازه باندې موږ کار کوو، خو ان شاء الله د مسجد سیسه په یو کال په جریان کې ان شاء الله میشي.
مخکې داسې ویل کېده چې کېدای شي عربي ممالک د دوه جوړېدو ته اوږه ورکړي. اوس خو ستاسو له خبرو داسې معلومه سوله چې دا کار د افغانستان دولت په غاړه اخیستی ده؟ همداسې ده؟
بله. یو ښه زیری بل دا دی چې موږ په تېر هفته کې د کندهار جلالت ما والی صاحب سره یو چا وعده کړې وه. موږ ولاړلو د دوبۍ یو الرسپا صاحب منصبي و، هغه عین خبره ته وکړه چې ما ته د دوبۍ شهر ظافر کړې وه چې د عمر په جامع باندې موږ کار نه کوو او هغه په یو لحاظ باندې ماتل سوی دی. خو دوی یو بل لوی مسجد تر دی چې په یو وخت کې به 6-6.5 زره مسلمان ورونه هلته لمونځ ادا کولی شي، هغه ول موږ ته مځکه راکړي، موږ یې جوړوو. تو بالاخره موږ دې پیسې ته ورسېدو چې په عینو مینه کې موږ د ځکه ورکو. حمود کرزی د افکو کمپنی مشر هم په دې قانون سو په دې خوشاله سو، ځکه چې شار مخ پر شرق طرف ته پراخیږي. نو دا به ان شاء الله تعالی په هغه ساحه کې په کندهار کې بل لوی مسجد چې داغه کارم ان شاء الله شاید په 2 میاشتې په جریان کې پیل شي.
د کندهار ښاروال غلام حیدر حمیدی او چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په کندهار ښار کې د یو لوی جامع جومات د جوړولو د کار د پیل په اړه خبرې کولې.
ازادۍ رادیو مستقله رادیو، ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
پر وروسته څو لسیزو کې په افغانستان کې د داسې یوې ښځې شتوالی چې تعلیم یې کړی وي او مسلکي زده کړې یې کړي وي څه آسانه خبره نه ده. دا خبره د هغې مقالې په سر کې راغلی چې یو امریکایي خبریال د واشنگټن پوسټ په ورځپاڼه کې خبره کړې ده. د واشنگټن پوسټ خبریال مایکل ګرسن په دې وروستیو کې له یو شمېر هغو ښځو سره کتلي چې د امریکا د پراختیايي ادارې USAID او د امریکا او افغان ښځو د شورا په بلنه واشنگټن ته تللي دي. د له هغو سره خبرې کړي او په خپل مطلب کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسلې ته اشاره کړې ده. د دې موضوع تفصیل فریده هوډ سیفی په یو راپور کې اوروي.
په بلل شو خوځو کې یو هغه خزه ده چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې پیوی ته خانه کې خونځې چلاوه، ځکه هغه مهال د نجونو تعلیم یو جرم وو. بله خزه د یو ټولنیز پراختیايي پروګرام چلوونکې وه. تر دې دمخه چې طالبانو د هغې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه، 2500 ښځې یې په کار ګمارلې وې. د هغې کور لوټ شوی و او ماشومانو ته یې د تختمنې ګواښونه کېدل. د لیکوال په وینا اوس په افغانستان کې 2 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې سبق وایي. دا په داسې حال کې ده چې شپږ کاله مخکې د هلکانو په ګډون یوازې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل. هغه وایي هغه ښځې چې په بیلابیلو برخو لکه تعلیم، ټولنیزو کارونو، زراعت او نورو برخو کې په کار بوختې دي، د طالبانو د واکمنۍ په موده کې تر سخت فشار لاندې وي. لا هم پر دوی فشارونه دوام لري. لیکوال په کندهار کې د نجونو پر مخ د تیزاب د پاشلو او د ښځینه پولیسو د وژلو مسلې ته اشاره کوي، او بیا د شخصي احوال قانون تر ازي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسمشر حامد کرزي لخوا لاسلیک شوی و، چې بیا د کورنیو او بهرنیو فشارونو او انتقادونو له امله پکې تجدید نظر وشو. په افغانستان کې د یوې ښځې په توګه ژوند کول ډیر ګران دي. مایکل ګرسن وایي له کومو ښځو سره چې ما په واشنگتن کې وکتل، ډیرو همدا ویل چې تعلیم تر ټولو اړینه مسله ده. د میرمن راهلی هاشمی په وینا تعلیم نه په دې معنا چې څوک په لیک لوست پوه شي، په کار دی خلک زمونږ د خپل دین د ارزښتونو په اړه پوه شي. میرمن هاشمی چې د افغانستان په مدني ټولنې کې مشاوره ده وایي خلکو ته په کار دی چې له نورو اسلامي هیوادونو لکه اندونیزیا او بنګلادش څخه زده کړي، حتی په عربي هیوادونو کې هم د ښځو د تعلیم مخه نه نیول کیږي. د میرمن صدیقی په وینا اصلي ستونزه دا ده چې ډیر خلک خپله د اسلام په اړه لږ معلومات لري. په تیره په لرو پرتو سیمو کې چیرته چې د خلکو کلتور او اسلام دواړه سره ګډ شوي دي، خلک د اسلامي اساساتو او د خپلو رواجونو ترمنځ توپیر نشي کولی. میرمن صدیقی وایي خلک د محمد صلی الله علیه وسلم لمړنۍ ښځې میرمن خدیجې ته درناوی کوي. دوی وایي چې کله یې د اسلام لستر پیغمبر سره واده وکړ، هغه تعلیم یافته ښځه وه او خپل تجارت یې کاوه. موږ باید دغه مثبت ټکي ته په خپل ژوند کې پاملرنه وکړو او عملي یې کړو. میرمن صدیقی وایي د څادر په سرول اصلي ستونزه نه ده. هغه وایي که دا د درناوي په معنا وي، زه یې په سروم. موږ خلکو ته درناوی کوو، خو هغه د ښځو د حقونو مسله ډیره مهمه بولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله د امریکا په لومړیتوبونو کې نه راځي. دوی د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو چارو کې لږه برخه لري. میرمن صدیقی وایي میرمنې هر کله د قانون د تطبیق لپاره مبارزه کوي، ځکه کله چې قانون نه تطبیقیږي تر ټولو ډیرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. لیکوال په پای کې لیکي پوښتنه دلته ده چې په افغانستان کې د امریکا د داسې یوې ګرانې جګړې په لړ کې د ښځو د حقونو مسلې ته پاملرنه حتمی ده، او بیا د هو په توګه داسې ځواب ورکوي. دا ځکه چې افغانستان به بې د ښځو لونډې د یو ناکام او خطرناک هیواد په توګه پاتې شي.
ستاسو رایا ستاسو راتلونکی. ګرانو وطنوالو، راځئ چې د خپلې خوښې کاندیدان وپیژنو.
هو، ټاکنیز سیالۍ د روان کال د جوزا پر 26 نیټه پیل او د اسد پر 26 نیټه پای ته رسیږي. تاسو په دې موده کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې د رادیو او تلویزیون له لارې او یا له هغوی سره په غونډو کې د هغوی ویناګانې اوریدلای او یا یې په ورځپاڼو او مجلو کې لوستلی شئ. په دې توګه تاسو د خپل غوره کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې معلومات ترلاسه کوئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره نمونه ای رای پانه برابروي، چې د حقی رای پانو تور او سپین چاپونه دي. تاسو دغه رای پانه ترلاسه کړئ او د خپل خوښي کاندیدان پکې وپیژنئ. په دې توګه به د ټاکنو پر ورځ درته په رای پانه کې د خپل غوره کاندید پیدا کول اسانه وي.
هوکې، دا ځکه چې د روان کال د اسد پر 29 نیټه تاسو یو تن د ولسمشر او یو تن د ولایتي شورا د غړي په توګه ټاکئ.
په یاد ولرئ چې ټاکنیز سالۍ مو چا ته په رای ورکولو نشي مجبورولی. مهمه خبره دا ده چې د خپل خوښي کاندیدان په خپله وپیژنئ او د خپل روښانه راتلونکي لپاره ورته په پوره غور سره رای ورکړئ.
د ازادي رادیو د راپورونو برخه پای ته رسیدلې. خو قدر منوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د خبرو شویو او نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د خبرونو او راپورونو پر تفصیل خبر شئ، نو د ازادي رادیو انټرنیټ پانه ته مراجعه وکړئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې تاسو په زړه پورې تصویر هم لیدلی شئ. او اوس د خبرونه پرسته برخه کې ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو 19 پروګرام اورئ.
آزادی او اوریدونکو.
د ازادي او اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کو په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوخه تیری کی. داونه مهم د غنو اوریدونکو پیغامونه تر لاسه کړی دي چې په خپل سیمو کې لا بیل بیل ستونزو شکایت نه کوي. روان نه قراری په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او د بیا رغونې د چارو ورو پرمختګ بیا هم هغه مسائل دي چې غنو اوریدونکو یې په خپل پیغامونو کې یادونه کړي. دا یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اوري.
مرباز د کندهار څخه سایفر د ټلیفون په کښه ما ول د دې رادیو ټول پرتون کانفرنس سلامونه و. بعد له سلام زما د افغانستان د مشرانو څخه خاص طور د شاغل امیر کردې صاحب څخه او داسې د نورو مشرانو څخه دا ویلو غوښتنه ده دغه د شپې اسپیشل فورس کوم خلک چې په دکندار کې چې د دقت نشتل مشاغل مسیح الله کاسي او عبدالخالق همدرد و داسې نور ښو فلسان او نور خلک یې په شهادت ورسول. دغه اصلا دا خلک ټول غلي دي. دا اسپیشل فورس چې ننوتلي دي په دغه شخصي کمپنیانو والا اکثریت غلي دي. موږ یې پېژنو. یو خو د شخصي کمپنۍ په صورت قطعي باندې لغوه کړي. دا هېڅ معنی نه لري. ټول ملت ورڅخه په آزاد دي. او بل خبر دا ده چې دغه اسپیشل فورس والا دا اوس چې د مخنۍ لاندې دي دغه ته ډېره سخته سزا ورکړي. حالانکه د اعدام په سزا په شمول باندې چې د نورو فانیات چې وسلام
ګلویان کټواله د پکتیکا ولایت یا خور په سودان کوټ د برکلی اوسیدونکو کایم نو خبره په سره په ما دا ویل چې بیا شنو یا شنو مسالې چې د نن کار نه کوي دا دومیا چې کلیږي چې خراتې دی ولې څو متفوز نه کوي. نو څو مسافر خلګي لغفل کورونو سره هیڅ اړیکه نشته. وطن کاله ډېر سخت خراب دی. خپل کورونه د حل هم نه لري. سمري اسیا جنډي ما دا پیغام خامخا د مخابرات چارو خو سره شوی د خپل سامان زنه جبلا کوشلاغ د جمال خیر کل څه دا خبره کوم چې دا خلک شي دي د دې سره یو ځای دان د رسمت د بچی لپاره نور دا خلک د څه رقم د عوامه فاشنه وي دا کی زرونه دي نو یو له هم د عوامه د خوش خماشه یو له هم وخت بچی شي.
زه شهزاده افغان د ایران څخه خبر کوم. ما پیغام ټول افغانانو ته چې هر ځای کې هر وی ویل سوی پرون ما ته خبره وارو ده وای کندهار په ولایت کې شخصي ملشو څو پولیسان مجله د امنیت کمانډانې مړک موږ ټول د دولتيات دولتدارانو د افغانانو د خویش دي چې ټول ملشو خلیصاله کې د مزرع په ټول د افغانستان په پولیسو او مسلکو او باندې د مسربو کې د یو ماده دوایم په کندهار کې د جنایت چې وشو په مخکې په جنایتونو باندې پټرول او په شل د جنایت کاران ورک شو د ملت پر مخ ورک شو. دا څه په کاپیسا کې دا په بل ځای کې دا څه ملي پولیسانو باندې عمل کیږي په ملي وردو باندې په افغانانو د دشمنانو سفره د افغانانو په ویني نه دي مړ شوی. پردا کې تاسو چې روان سي راوړي زندان ته مشکایت ورک نشه دا اشغالنده څه درد پر خوري د مجرمانو چې تاسو روان زندان ته وچو دا به څه چې دا ملک ته په درد وخوري ملت ته په درد وخوري دا به څه ته په درد وخوري. دا چې دا منسي پیس دا ول سلخانه راځي د ملت پر مخ باندې به راوز وړي غوږه ده.
سلام علیکم. زه جمعه خان روحانی د ګرځنګل لکم په خبرې کوم. اولا کرزی صاحب هغه هر کس ته وسار کله کوي چې د ملت په یونه لاسونه سړي لکه جنرال وسم کم طالبان چې د طالبان په ټینګ کې دی غټ کمانډانو د شمال او د په شمال کې وسېدي او طالبان چې په مزار کې ماسیرا سونو ډېر طالبان په شهادت ورسول اخو د شخصي کارو دوم نه لته دوه مری د پښتنو په کورو نه نوتله چې د پښتنو شزي او بي عزت یې کړ د کښنانې په زنګو کې ورو ويشتل په شهادت ورسول او نور په ګناه انسانانه لته په شهادت ورسول چې پرنام پښتنو گزارنه سره کوله نو اوس کارځي صاحب چې پرنام یو چارواکي دغه ویني نو د رجل بیه چې په خاطر سره د دې چې هغه شمال خلک ماته راغلی چې د جنرال وسم په داوس حکومت کې داخل کړی دی کنيت کړی دی.
زموږ درن دارګي د بلوچستان څخه د مجاهد فایز اطلاعي او خارجي فوجونو ناوړه عمل په کلکه غندل
ترڅو په هلمند کندهار خصوصا ناوه ګرمسیل او ندعلق کښې د خلکو پر کورونو تجاوزونه ادامه ورکوي. آیا د پوښتنې څوک شته؟ د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. د هغه د شانواز ستنې د کاندیدي او د هغه د هغه سره د ازادي راډیو مرکه د افسوس خبره ده. د تړین وکړه پر چې داود او کمونست نجیب ده د افغانستان خامو خلکو قومي مشرانو او دولتي انجنرانو څه ګناه کړې ده چې همدغه کمونستانو د 2 میلیونه نه زیات شهادت ورسول، 6 میلیونه زیات مهاجر شول. د یو مجاهد افغان په حیث دا وایم چې تر ټولو به لوی مجرم هغه څوک وي چې کمونست ته رایه ورکړي. وسلام الله عبدالرحیم بارکوی.
زه من د بادغیس د ولایت د جوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په منډه ډېر ملاخه او کچاپ دي. دولت نه را سره کوي، هیله ده چې سمات را سره وي. جوا سلام.
زه د ایران خبرې کوم. او زمونږ په ایران کې د افغانانو ډېر بد وضعیت روان دی. زه لطفا د افغانستان د رئیس جمهور نه دا غوښتنه غواړم چې دغو افغانانو په باره کې د خپل هغه ګړندي کې خپل غم دې دغو افغانانو وخوري.
السلام علیکم. زه ټولو افغانانو ته سلام وایم. باید د سلام نما پیغام دار افغانانو ته د دغسې خرڅ شوي خلک او په ډالرو او په بانډونو منیمس خلک دا خپل ملګري په مورچې او په پوستې کې په شهادت رسوي، نو دا په خپله زه فکر کوم چې نامسلمانه عمل دی او بزدله عمل دی او د انسانیت نه لرې عمل دی. دغسې عمل د افغانانو ذهنونه زه فکر کوم چې نشي بدلوی او مسلمانان افغانان به داسې کار ونه کړي لکه دغه مرتجین چې دا کار وکړو. وسلام.
زه منیر احمد داریپور څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی د افغانستان ولس خلکو ته چې ووټ داسې کس ته ورکړي چې هغه د وطن غم ورسره وي او د ملت غم ورسره وي او خپل د وطن دپاره خدمت وکړي او خپل وطن کې خواري وکاږي.
ریګل د لغمان ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو محترمو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د ښاغلي کرزي صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې تا د خپلې واکمنۍ په اتکلنه دوره کې د کومو لاسته راوړنو په اساس په 1988 کال په انتخاباتو کې جمهوری ریاست ته خپل ځان کاندید کړ؟ آیا ستا لاسته راوړنه دا ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په سلګونو بې ګناه ملکي کسان، ښځې او ماشومان د غربیانو د هوایي او ځمکني برید په نتیجه کې په شهادت رسیږي او دا لړۍ اوس هم جریان لري؟ نور د افغانستان غیور او باشهامته ملت ستا په مکرجنو فریبونو نه غولېږي. څوک درته اور نه درکوي. دا به غوره وي چې د خپلې کاندیدې څخه استعفا وکړې. وسلام.
جام بشر دوست یم. د میدان وردګو ولایت بند چک ولسوالۍ د ګډو دفاعان د ازادۍ راډیو قدرمنو کارکوونکو او عزتمنو اورېدونکو ته جمهوری ریاست لپاره د محترمو کاندیدانو په هکله مې نظر دا دی. هغه وعدې چې دوی ملت ته ورکوي چې موږ په اقتصادي پرمختګ لارښوونه به وکړو، دا داسې نه ده. داسې بدلوونکې وعدې دي. معنا دا چې په یخ نمشته ده. یخ چې اوبه شي نمشته یې هم له منځه ځي. هر څوک چې غواړي د مظلوم ولس ته خدمت وکړي باید بده شي هر سیاسي روغه جوړه وشي په هر قیمت چې وي. خارجي قوتونه له هېواده د ایستلو زمینه مساعده شي، ځکه افغان ملت له خارجي قواو سره حساس دی و مهم لیدل. هېواد چې په خپله سمسور او ودان نه کړو پردي فکر نه کوم.
السلام علیکم. زه حکیار د ننګرهار ولایت د سارک غلدې ولسوالۍ نن سره په تماس کې یم. زه د ټولو طالبانو وروڼو نه دا وینا کوم چې په راتلونکي انتخاباتو کې برخه واخلي او نور دې نه وژني زموږ زړور او باجیرته وردو. تا جهاد نه دی وروڼو. که جهاد وي موږ به ټول جکسیکو دا جهاد کړو. مه منې د اسرائیل خبره، مه منې د پاکستان خبره. زه ټولو طالبانو وروڼو ته دا وینا او دا په زړورتیا ورته منسي په راتلونکي انتخاباتو کې برخه واخلي او د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. رونه من کوم اعتماد نور مزوروي مونږ ډېر تبریدلی و سلام به احترام سرپا حکیر د طالبان ورونو
سلام او احترامات. زه عبدالرازق بهرامدی د پکتیکا ولایت د جنخیل د ولسوالۍ وروسته له زیاتو سلامونه او احتراماتو څخه زما هم یو نظر ده هم پیغام ده. پیغام عبدالجبار ثابت صاحب ته دا ده که چېرته خدای پاک دی کامیابه کړو زما په نظر که دغو دریو نکات ورته پاملرنه وکړي نو په افغانستان کې به په بشپړ ډول امنیت او افغانستان خلک به په بشپړ ډول د امن په فضا کې ژوند وکړي. اول دا مخالف لوري سره یعنې طالبانو سره په صادقانه ډول خبرې اترې. دوم د مخالف لوري یعنې طالبانو دا اول شرط منل چې خارجي قواوې له افغانستان څخه خارجېدل. دریم په افغانستان کې نظام شرعي یعنې قرآني نظام نافذېدل. وسلام. د ازادي راډیو د نورو بریالیتوبونو په هیله عبدالرازق بهرامدی د خدای په امان.
السلام علیکم. زاجب الله خبرې کوم. نن د جمعې په ورځ چې کومو مسلمانانو د ملک جکسن په مړینه باندې کوم دغه ښکاره کړې ده دا ډېره د افسوس خبره ده. ناراضګي دا خو په کارو چې دا د سوات پر مسلمانانو چې کومه بمباري کېږي یا د وزیرستان یا د افغانستان یا د عراق دا هغو په مرګ یې دغه مرضی ښکاره کړې وه.
السلام علیکم. زه حبیب وطن یار سعودي عربستان خبرې کوم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ګران افغانان ورونو خواندو ته زړه دي کوم سلامونه احترامات ډالۍ کوم. او د ګردیز ولایت سیدکرم ولسوالۍ او احمد آباد ولسوالۍ تر عمومي سړک کار پیلولو ډېر خوشبمندي څرګندو نو والله دې وکړي چې ګران افغانستان ولستان داسې پرمختګ ورته غواړو او د دوی نظر ساتن کې په دې سړک باندې نظر ساتونکو ته موږ هیله لرو چې هغه دې سړک په چارو باندې نظر واچوي او د ولس نه موږ دا خواهش ده چې هغه باید د دې سړک پرمختلونکو سره باید هر ډول مرسته وکړي. ګرانو افغانانو ته ښه ژوند غواړو. خدای پامان.
سلام علیکم. زما نوم مولود د متاخیلو اوسیدونکی د پکتیکا ولایت د یاخیلو ولسوالۍ د متاخیلو اوسیدونکی. زه پیلان په هند کښې هند څخه خبرې کوم. د حکومت له چارواکو هیله کوم چې په هند کښې کوم سفارت کارکوونکي دي دا له خلکو سره ښه وضع نه کوي او کار یې ډېر ځنډوي. وسلام. باید د دې په هکله ډېر هغه ونیول شي.
غلامان یم د شینډانه څخه تاسو سره په تماس کې. د نوابات قري د نوي نفر شهیدانو وارث. زه د راډیو ازادي څخه خواهش کوم چې دا خبره نشر ته ورسي او دا چې سپیشل فورس امریکایان ویل چې موږ ملا صدیق په نوابات کې د دیرش نفر طالبانو سره وژلی هلته بېګناه خلک شهادت ته نه دي رسېدلي ملکي خلک شهادت ته نه دي رسېدلي ټوله طالبان وه. زه د راډیو ازادۍ څخه جدا خواهش کوم چې دا زما خبره نشر ته ورسي چې ملا صدیق په دغه درې ورځې د مختاره د امنیتي قواو د اردو ملي د طرفه د یو میل کرشینکوف و یو سراچي سره د یو سریا تلیفون سره په د شینډان په ولسوالۍ کې د سکري سو چې فعلا په امنیت ملي کې دی تر تحقیق پوښتنې لاندې دی. زه د راډیو ازادۍ څخه خواهش کوم چې دا زما خبره نشر کړي پوښتنې دې وکړي چې د امریکایانو سره چې تاسې ویل ملا صدیق موږ وژلی آیا دا ملا صدیق چې تاسې وژلی خدای ملا صدیق ژوندی شوی دا د دوی دا ټوله ګزارشونه چې د راډیو ازادۍ کې ورکوي کیبل نشرات کې ورکوي دا ټوله پروپاګندي نشراتونه دي چې بېګناه خلک شهادت ته رسوي او دوی ادعا کوي چې موږ طالبان یا مخالفین وژي.
درنو دوستانو موږ ستاسو پیغامونه خپاره کړه په دې هیله یو چې هغه کسانو به ستاسو غږ اورېدلی څوک چې کولی شي ستاسو ستونزې هوارې کړي. که چیرې غواړئ چې د ازادۍ راډیو ته خپل پیغامونه ثبت کړئ نو زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی شئ. دا شمیره ده 00420221 2145. تر بلې خپرونې مو لامل د ازادۍ راډیو د نورو خپرونو د اورېدو بلنه درکوو.
راډیو ازادۍ.
ساعت 5 عصر. سلام دوباره، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم که امان امیرزاده در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. از رویدادهای